خوګوریدونکو بیا هم ستړي مشي د مشالې ډیو د اخیری خبري غړي کې ز اسرائیل مومن ستاسو هر کله کوم دا وخت په پیښور کې د مسپخینی 15 بجې دی په خبرونه کې به واوري چې د امریکایي کانګرس یو په د امریکایي وګړي ریمنډوز د خوشی کولو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم سره لیدل کاته کړي د دې تر څنګه په پاکستان کې سیلاب ځپلي د حکومت لخوا د مالی مرستو نه ملاوېدو شکایت کوي او د منځني ختیځ د حالاتو په اړه هم رپورټونه لرو خو په سر کې به د بوریوال کاکل نه د تازه خبرونه واورو
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی له پاکستان څخه ځینی ناتایڅوی رپورټونه وایي چې د آی اس آی د پخوانی مشر کرنل امام مړی موندل شوی رویټرز خبری ایجنس لیکي چې د افغانستان د کونړ په ولایت کې د افغان او نیټو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې څلور شپږ عام خلک وژل شوي او د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رائټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر یو سل څلورو ته رسیدلی اوس بشپړ خبرونه له پاکستان څخه ځینی ناتایڅوی رپورټونه وایي چې د آی اس آی د پخوانی مشر کرنل امام مړی د میرعلي او میرانشاه ترمنځ د کرمکوټ په سیمه کې موندل شوی د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر وایي چې حکومت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي د زیاتوي چې په سیمه کې د ګرځبندیز له امله څوک د دې سم تصدیق نشي کولای د آی اس آی پخوانی مشر سلطان امیر تارړ چې د کرنل ایمان په نوم مشهور دی د وژل کېدو د صحنې ویډیو پرون خپره شوه نوموړی د پاکستان د پنجاب صوبې د چکوال د سیمې اوسیدونکی و دی د تیر کال د مارچ په میاشت کې د دې استخباراتي ادارې له یو بل چارواکي خالد خواجه سره یو ځای او نیول شوی و چې یو بل برتانوي جورنالیست اسد قریشی هم ورسره و وسلوالو خالد خواجه په ورته ډول وژلی و خو خبریال اسد قریشی خوشی کړی و رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د افغانستان د کونړ په ولایت کې د افغان او نیټو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې څلور شپږ عام خلک وژل شوي دي د کونړ ولایت والی فضل الله وحیدی رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې د کسان د کونړ ولایت د غازی آباد پولیسوالۍ کې د افغان او نیټو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي د هغه په وینا په وژل شوو کې شل میرمنې نه ویشت ماشومان او یا داسې کسان چې عمرونه یې له اوو څخه تر شلو کلونو وو او 15 نارینه شامل دي خو په دې هیواد کې د نړیوال سوله ساتونکي ځواک ویاند ویلي چې دوی په دې اړه معلومات نه لري او پلټنې به وکړي خو د هغه په وینا د دې امکان شته چې یوازې اووه تنه د دې عملیاتو په ترڅ کې ټپي شوي وي د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره رائټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه یو سلو څلورو ته رسیدلی دا له هغه وروسته ده چې د دې هیواد د بنغازي په ښار کې امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو ډزې کړې چې د معمر قذافي د څلوېښت کلنې واکمنۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کوي د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د ولسمشر معمر قذافي پر ضد له تیرو 15 ورځو راهیسې د احتجاج لړۍ دوام لري د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو لخوا د درنې وسلې د استعمال غندنه کړې په بهرن کې د حکومت مخالفه په زرګونو مظاهره چان د پلازمینې مانما د پرل سکوئر ته رسیدلې دي ځایي پولیسو پر مظاهره چانو د سپکو وسلو ډزې کړې اوښکې بهاونکي ګیسونه پر غورځولې خو وروسته له دغې سیمې څخه پر شا شوي دي د حکومت سترې مخالفې شیعه ډلې د حکومت لخوا د هواري لپاره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی دا ډله وایي دوی به له هغه وخته پورې خپلې مظاهرې پای ته ونه رسوي تر څو چې حکومت استعفا نه وي ورکړي او پوځ خپلو بارکونو ته نه وي تللی د افغانستان د جلال آباد په ښار کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر څلوېښتو ته رسېدلی په دې پیښه کې شاوخوا اویا تنه نور ټپي شوي هم دي د ننګرهار ولایت والی ګلاغا شیرزی له پیښې وروسته په جلال آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د پیښې په اړه وویل
اولی پیردار وشتی او بیا د نن نو وتره هغه به ګناه موږ هی وادوالو چې ماشون اخسره هغه په ډوز سره وشتله او بیا د ټانی سی مارکله خو بیا هم زمرد رورو پولیسو توی جاریان مړه کړل او د بانک خزانه محفوظ ده
بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزی د جلال آباد په پرونی پیښه کې د ولسی خلکو پر مرګ او ژوبل خفګان شولی. یاد دی وی چې وسلواله طالبانو د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. او د لوبو په خبرونو کې دا چې د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د نن په دویمه لوبه کې دا وخت سریلانکا د کینیډا پر ضد بیټینګ کوي. تر اوسه پورې په او درس اورونو کې د دوو لوبغاړو په سر 201 کم درس منډې کړې دي. د لوبډلې کپتان کومار سنگاکارا پر 15 منډو او مهلا جوردنې پر 16 منډو پر کریز ولاړ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوردل او تاسو د مشالې ډیو خبرونه اوري د رواني غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل اوري. په لاور کې د دوه کسانو د وژنې په لړ کې د ککړ امریکایي وګړي ریمن ډیویس مسله څنګه حل کېدای شي په پیښور کې یو کارپو وایي په پاکستان کې تیر کال درغلي سیلابونو له امله ځپل شوي خلک صدا سے فریاد کوي
او کنه یار په ایمان چې مونږ د کباړ په بسترو کې پټي او مونږ حکومت پاکستان د پښتونخوا حکومت چې ده کنه هیڅ کیسه مونږ ته سہولت رانه کو.
په منځني ختیځ کې د بدلون لپاره مظاهره روانه دي. یوازې په لیبیا کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکی وایي دوی ریښتونی بدلون غواړي. دا او نو ریپورټونه هم لرو د مشالې ډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو مشالې ډیو ته غوږی او وسرازو د دې سات اولنی ریپورت ته. څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې نتایج شوي ریپورټونه وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر کرنل امام مړې په شمالي وزیرستان کې موندل شوی. خو زموږ نمائنده عمر دراز وزیر وایي چې د پاکستان حکومت د کرنل امام د وژنې تصدیق تر دې دمه نه دی کړی. عمر دراز وزیر نور حل کوي.
د شمالي وزیرستان ایجنسینا سرچینو تر مخه د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر سلطان امیر ترار چې په کرنل امام باندې مشهور وو د دوی مړې په میرلی میرانشاه روډ باندې کرام کوډ سره موندل شوې ده. خو په سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز لکابله په رسمي توګه د دې تصدیق نه دی شوې. سرچینه وایي چې دوه نور مړې هم په میرانشاه د تاخیل روډ باندې غورځول شوې دي چې د جاسوسي په تور باندې وژلې شوې دي. کرنل امام د پاکستان ISI یو بل افسر خالد خواجه او برطانوي خبريال اسد قريشي په ګډون په کال 2013 دریم میاشتې پښپګويشتمه نیټه باندې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې اغوا کړی شوی وو. چپړای ایشین ټایګرز نامي تنظیم په خپل سر اخستی و. خالد خواجه سمو دا وړاندې او وژلې شو چې مړې د میرانشاه میرلی په روډ باندې د میرلی بازار نه 8 کیلومتره لوېدیز اړخ کرام کوډ سره د ایوې نالې سره غورځول شوی وو. او برطانوي خبريال اسد قريشي د پیسې په بدل کې خوشی کړی شو. د ISI پخوانی مشر کرنل امام اړه 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان ترجمان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه په ټلیفون باندې رسنیو ته وویل چې نو موړې دوه ورځې وړاندې وژلې دي چې دا غي بقاعده ویډیو هم رسته خبره کړې شو. نو موړې د مرګ نه سمو دا وړاندې په خبره شوی یو ویډیو پیغام کې حکومت څخه د خپل خلاصون په اړه صدا سي غوښتنه کوي.
ما سلطان امیر غلام علي چې کرنل امام په نام ځان جوړه هم لشکره جنگوي العالمین عبدالله منصور کې قبضه ما
زه سلطان امیر چې د کرنل امام په نامه باندې پیژندل کېږم لشکر جنگوي العالمی عبدالله منصور په قبضه کې یم. ما څو ځله حکومت ته خپل بیانات او سی ډی وړاندې کړي خو تر اوسه پورې په هغه غور ونه کړی شو. تاسو ته پته دی چې دا خلک څنګه دي او څه کولی شي. خالد خواجه وژلې شوې دي کې دی شي چې ما سره د هغه نه ډیر بدتر سلوک وشي. دا به د پاکستان لپاره ډیر نقصان وي. زه جناب صدر پاکستان وزیر اعظم ڈی جی ISI جنرل حامد گل او اسلام بیگ صاحب نا اپیل کوم چې تنظیم لشکر جنگوی العالمی مطالبات زر اومانی. دا اوس تاسو په سوچ او فکر پورې تړاو لري چې پاکستان حکومت څه فیصله کوي.
پاکستانی گورنمنٹ کیا فیصله کوي؟
داود پاکستان د عیسائی پخوانے مشر کرنل امام غگ کوم چې د هغه د وجنې د راپورونو اورسته هغه په یو خبره شوی ویډیو کې ورکړبو د غرنګ اوریدونکو تاسو ته د معلومه وی چې اولی وسلوال طالبان د پاکستان د عیسائی پخوانے مشر پخوانی مشران لکه کرنل امام او خالد خواجه اولی دوی د وجنې دا چې او د غرنګ د کرنل امام د جون پاړه زمنګ همکار نجیب عامر په پیښور کې د یو کارپو سلیم صافی سره مرکه کړي. مرکه د سلیم صافی د غږ نه پیل کیږي.
کرنل امام اصلن د پاکستان په فوج کې د کرنل عہدے تر رسیدلی او بیا وروسته د بریګیډیر په حیث کې ریټایر شو او د شوروي چې کله په افغانستان کې وو نو د هغه وخت نه هغه د ایسای د افغانستان په ډیسک کې کار کو د ازین اورستا بیا سمدا هغه په پاکستان په داخل کې تیر کړ او د کلن چې د طالبانو ورنګ مخه تراتلو نو کرنل امام د هغه وخت نه په افغانستان کې په کندهار کې او د طالبانو د ګردن نمخ کې کله چې د پاکستان یو تجارتي قافله منځنۍ اسیا ته د دغه شوا نو د هغه سره کرنل امام هم تلو او پړوندي بلوانه هغه انت کې د قافلې تر څنګ مجاهدین وویل او بیا چې د طالبانو ګردن راپورته شو نو هغه را خلاص شو نو د دغه وخت نه دغه د افغاني طالبانو سره اړیکې جوړې شوې او بیا د 9/11 پورې هغه په افغانستان کې د عیسائی د یو مامور په توګه باندې که هر څاغه په دغه وخت کې د کونسل جنرال په تور باندې کله په مزار شریف کې کله په هرات کې کله په قندهار کې وکړ تو کو اصلا دغه وظیفه د عیسائی سره وا.
سلیم صافی صاحب د افغانستان د طالبانو سره د عیسائی د زنو نور غړو نمونه به مغسل کېدل چې هغه هم ورسره نګدی وو د دې وجه سو چې د شهرت ډیر زیات شو چې د افغانستان د طالبانو سره ډیر نګدی دي.
کرنل امام صاحب یو د پاکستان سره مینه درونه کې سړیو هغه ستومره ډیر زیات او خيار انسان نو او په وخت کې هم کر طالبانو په لیکو کې راغو سه اهمیت پیدا شو هغه په دې وجه باندې چې هغه د عیسائی منځ یو مضبوط ادارې مامور او کداغه په دې باندې پر څوک هم ونه کېږي چې هغه په افغانستان کې یا د طالبانو په لیکو کې به دومره مهم وو. البته د پاکستان استخباراتي ادارو کې بعض کسان داسې هم دي چې هغه د کمو خلکو سره کار کړی نو هغوی باندې د هغوی رنګ غالب راشي هغوی کړوړو د هغوی سوچ او د هغوی خبرې هم د خلکو په شان شي چې کمو خلکو سره کار کوي او کرنل امام صاحب د دغې خلکو د جملې نه وو هغه یوازې دا نه چې خپله یو ډیوټي کړې وه بلکې هغه بیا د طالبانو په شان سوچ هم خپل کړی او د هغه د هغه کړوړو د هغه پټې او د هغه سوچ او د ریټایرمنټ او د فرغت نه وروسته هم هغه بیا د طالبانو د یو مهم ملاتړ کوونکي په حیث باندې پاکستان
په میډیا کې او د پاکستان په سیاسي حالت کې. سلیم صافی صاحب دا خوش وو د افغانستان د طالبانو سره د دوی اړیکې کدره ته وای چې د پاکستان د طالبانو سره د دوی اړیکې اول نه جوړې نه وي کنه به وروسته خراب شولې.
په تیر وختونو کې زما چې کله هم دا سره د مراکو په تاس کې خبرې اترې شوې نو ما ته دا ښکارېده چې هغه اوس خاص اپډیټ نه په دې معاملې کې داغه معلومات به هم ډېر کمزوري وو او هغه به اوسه پورې هم دوی په هغه پخوانی وخت کې قرباني کېږي او هغوی به دې مسلې ته هم د پخوا په شان باندې کتل. زه ما هغوی به یو دا اشتباه کوله لکه کرنل امام او خالد خواجه جنرال حمید ګل او دا رقم نور خلک دي نو دوی د افغانستان او د پاکستان په طالبانو توفیر کوي او دوی غواړي چې د افغانستان طالبانو ته خو هم وایي هغوی د ګټه لپاره هم به کوي په پاکستان کې کوم دا وی ملګری دي نو دی هغه باندې تنقید هم کوي او هغه ته بعد هم وایي الان چې په دې باندې موږ نه پوهیږو چې یو طرف څه کوي چې الله مسعود او کارا چې الله مسعود هغه په خپل باندې د افغانستان د طالبانو مشر مولا عمر امیر المؤمنین وایي نو زه فکر کوم چې د دغه بیچ به کوم توفیق کو د افغانستان او د طالبانو د پاکستان په طالبانو کې دې شي دا هغه په وجه باندې پاکستاني طالبان دا غوښنه خوشاله نه
د او پپې خبر کې کارپو سلیم صافی چې د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانې مشر کرنل امام د جون او اهمیت پړې خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
د امریکای کانګرس غړو یو وفد چې مشري یې سینیټر رابرټ کروکر کوله د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کړي. د ملاقات دوران وفد په لاور کې د دوه کسانو په وجنه کې ککړل د امریکای وګړي ریمن ډیویس د خوشی کولو غوښتنه کړي. ولی وزیر اعظم په وفد ښکارا کړي چې د عدالت فیصلې انتظار دی وکړي شي. نور حال په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې ریمن ډیویس واقعیا د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات نشي متاثر کولې. د امریکې کانګرس غړو یو وفد چې مشري رابرټ کروکر کوله سره ملاقات پر مهال وزیر اعظم گیلانی ویل چې لاهور پیخي وروستو دواړه ملکونو ترمنځ مثبت رابطې وشوې او د دې نه دا ثابت شو چې دواړه ملکونو ترمنځ ستراتیژیکي شراکت قائم دی او دا به راتلونکي کې هم دا شان برقرار وي. وزیر اعظم زیاته کړه چې ملک کې کیری لوګر بیرته لاندې په مختلفو منصوبو عمل درآمد واندے او پکار دا چې دې کې اوس تیزی راوستي شي. وزیر اعظم ویل چې زنه غړم چې پاکستان او امریکای ترمنځ د 13 دریو کالو راسي په ستراتیژیکی شراکت کې کوم پیشرفت شوه دی د ریمن ډیویس واقع له وجبا دا متاثر شي. په دې موقع سېنیټر رابرټ ویل چې پاکستانی اولس د ترهګری په ضد جنگ کې ډېر قربانیان ورکړي دي او موږ د وزیر اعظم ګیلانی د خیالاتو سره اتفاق کوو چې د یوې معاملې له وجې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات خرابول نه دي پکار. مشال ریډیو سره خبرو کې د بارانو چارو کارپو او پیښور پونتون د انټرنیټ نیشنل ریلیشن څنګه مشر عدنان سرور وای چې د ملاقات نه ثابت شو چې امریکا اوس په ځای د دباو اچولو د سلام مشورې سره معاملې حل کول غواړي کوم چې ډیره ښه خبره ده. کله چې موږ د بیرسٹر زاید سعید نو پختل چې دوه ملکونو لاسه اقدامات اوچتول پکار دي چې د ریمن ډیویس معاملہ په ښه توګه حل کړی شي، نو هغوی ویل
حکومت پاکستان او حکومت یو ایس اے یو لارا پیدا کی. لارا دادا چې زمون قانون اسلامی قانون دی، اسلامی قانون په دې کم وارثانی نو هغه وی کمپنسیشن او رشتې شي او بیا هغه کیس ویف کولی شي. هغه دوه هغه کسانې مرکړي دي دغه فیملی وسه حالت دي وغیره دې ایڈوکریټ سبسټانشل کمپنسیشن ورکی نو هغه به خپل حق کې دی د پروسیکیوشن او د ویف کې. نو بیا به
دیوی پختنی په جواب کې کوجلې شوی کسانو وارثان ریمن ډیویس معاف نکړي نو راتلونکي وخت کې به حکومت صلاح عمل خپلوي. نو موړې وایي یادونه وردا چې امریکایی کانګرس وفد د صدر آصف علی زرداری سره هم لیده کاته وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت ویلی دی په قبایلی سیمو کې د مرستندویا پروګرام د بنظیر انکم سپورت پروګرام سروې با ډیر زر وکړي شي. ملخوان موړي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې څخه غوښتلی چې د قبایلی سیمو بے کوره شو خلکو سره خپل مرستې وغځوي. نور حال په پیښور کې د مشالډیو خبريال خالد خان راکوي.
په پیښور کې د سفران وزارت لاندې یو غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوه چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام سروې د قبایلي سیمو کې زر تر زره پیل شي او په ترخګرۍ کې شهید پاسدار او لیویز فورسز سره د نورو صوبو په شان زیات مالی معاونت وشي. همدغه شان د نړیوالو مرستندویه ادارو او د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ته وویل شو چې کم از کم راتلونکي فصل پورې د باجوړ، ممن او نور قبائلی سیمو بے کور خلکو تا دا خوراک مرستے جاری او ساتی دا غونڈ نرستو دا سٹیٹس او فرنٹیر ریجن سیفران وزیر انجینئر شوکت اللہ اویل چی دا قبائلی سیمو غریب خلکو تا مالی معاونت ورکول دا پارا پٹول قبائلی سیما کی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے زر تر زرا پیل کلیشی دا دے غونڈ دا ایجنڈے پہکلا انجینئر شوکت وائی
یو خدا دے چی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سروے دے پی جنسو کے دن نوشی او اغا دے زر تر زر شروع شوی دا غی وعدہ وشولا چی دے میاش کی با انشاءاللہ دا غی سسٹم برابر شی بل زمان کم خاصدار یا لیویس چی التا شیدان شی نو اغی پیسے کم ماویزا ورکی غدرے لکا روپی دا نو منگ دا غوالو چی دا ما ملا منگ کابینہ کی اوچا تکو دا غی دا پارم کمیٹی جوڑا کرلا چی اغی بانے کارو کی یا پلس رزی کی یا پندلس رزی کی دن ندن ناغا منگ تا پیش درے ما مسئلہ زمان گا ورلڈ فوڈ پروگرام والا دا دا سی اطلاعات رازی باجوڑ مومن دے زینو کی اغی دا خوراکی شینا بندی نو کمیٹی کی دا فیصلہ مشورہ چی فاٹا سیکریٹریٹ باغی سر رابطہ ہو چی کم از کم دا راتلون کے فصل رو رسی دا غی پوری دینا بندی
فاٹا کی دا اصلاحاتو او دغلتا انتظامی قانونی او سیاسی بدلون پا حق لا انجینئر شوکت اویل
منگ دا غوالو چی دا قبائلو کم خلق دے دا آغی پا مشورہ بانے دے بدلون راشی او پا آغا سلسلہ کی دا منگ دا فاٹا پارلیمنٹیرینز یو طریقہ کار مرتب کرے دے او پا آغی بانے اگری شوی دی پا آغی کی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ دے دا علاقائی ذمہ داری خبری دی نور امداسی ڈیری دی چی آغی بانے منگ اگری شوی آغا زمنگا ٹولو مرگرو دا قبائلو دا مشرانو سره خبری کری دی آئی کی می اجمل کمیٹی منگرا اختی دا آغا منگا پریزیڈنٹ سے تیخی دا انشاءاللہ آغا بم دیر زر پاس شی
پا دا غنڈا کی دا نورن علاوہ دا پاکستان پیپلز پارٹی دا کامی اسمبلی غڑی نور عالم ایڈوکیٹ ہم گڈون اکڑو آغا پا قبائلی سیمو کی دا امنیتی ځواکونو لیویز او خاصہ دار فورسز پا حق لا اوائل چی دا دوی تنخواگانی دا زیادت کلی آغا وائی
اس سفارشات چی کم منگو کو یو خود خاصہ دارو چی کم دا لیویز دی دا دی دا پارا بارا کے دا تنخواگانی ما خو خپل ځانی دا وچ دیلا اتل زر روپے تنخواہ شی او چی کم شہید شی نو کم از کم دیرش لکھ روپے دے دغا خاصہ دار تا لکھ سنگر نور ټول پاکستان کے دغا ملاوی گی دغا سی دی دیتم دا دیرش لکھ روپے ورکڑی کی گی
دا ویلو والدا چی باجوڑ ممن وزیرستان او رگزو او نور قبائلی سیمونا دا خراب وضع او فضی عملیات لکبلا دا وقت پا لکنو خلق بے کور دی او اس هم پا کیمپونو او پردو کورونو کی جن تیروی چرتا چی حقوی سرا دا ملگرو ملتونو او نور مستندو یا ادارو لخوا اس هم دا خوراک پا مت کے مرستی کی گی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا پشتو جبی نوی جاق مشال ریڈیو یوازی پا پشتو جبا
د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې تیر کال سیلابونو څخه باندې 2000 کسان ووژل او یو شمېر یې اغیزمن کړي وو. په خیبر پختونخوا کې ځینې سیلاب ځپلي وایي چې هغوی سره د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا څه خاص مرستې نه دي شوي. نور حال په پېښور کې د مشرانو خبريال فواد علي اشاره کوي.
پاکستان کې چې په کال 2010 کې کوم سیلاب راغلی وو هغه په زرګونو کورونه تباه کړي وو او په لکونو خلک یې بې کوره کړي وو. دا پاکستان حکومت د دې سیلاب ځپلي خلکو د مالی امداد د پاره دایتا د وطن کارډ په نوم اے ټی ایم کارډونه ورکولو اعلان کړی وو. دغه سیلاب د خیبر پختونخوا په ضلع نوخار کې ډیره تباهی راوستي وه. خو د دې ضلع د سیم په غاړه کلو لکه خیر آباد او جانګیری کې اوسیدونکي خلک ګیله کوي چې دایتا تر اوسه پورې وطن کارډونه نه دي ورکړی شوي. دا خیر آباد کلی اوسیدونکي حاجی پور دل خان وای
وزتا تاسو وای مور سره دا سین دے چې د دې مونږ ته وای وکا کنه سې پری نو او کنه یار په ایمان چې مونږ دې کباړ په بسترو کې پټی او ایمونگا حکومت پاکستان دی پختونخوا حکومت چې ده کنه ایس کیسه مونږ ته سہولت رانه کو چې دې چا کورونا تباہ شوی وو چاته ونو نشوی هغه وسه پر وطن کاډم رانړ په اخبار کې خدای وای چې بس درلو درلو خو نه ټول لکه اسور سي سياسي چال چلي دي
دې زیاتوي
پفا خبرې دي سیلاب دې تا تقریبا دغه پاس دې پر راغله خو وطن کاډ چې کوم دې دې سړک نه پاس وو کای کی کای کی راغله اوس ډوب دی کای خاورای کې راغله خاورې دې غره نه پله دا په دغه کلو کې راغله هغه کلو کې هغه نمونه مو وطن کاډ تلار دي چې چا او چھا تویر کڑے سیلاب والا بنے نہ دے سیلاب والا تھا اس نے ملاؤ سیلاب دا علاقہ دا دار دا جماعت او دا کورونا دا ټول ډوبو.
نعمت الله چې د خیرآباد اوسیدونکي دی او سیلاب دکان او کور دواره وړاند کړی دی مشال ریډیو ته ویلو.
نو بس موږ دا مسله دا ټول کورونا لاندې سین بغاړه روان تر دي
یو کارډ
او وطن کارډ دا کوي خواهش کوي چې حکومت زموږ صدا دي حق انده او لکه ټول هر وخت دا وایي چې زموږ حکومت تاسو سره کو.
د جانګیری اوسیدونکو منظور خان صدا ګیله کوي.
مندل دا دې زموږ کلی دی خاص کر زموږ دی مالت کې یو قوم نه دی کنه دلته بے شمار قومونه دي او کله نه چې دا فلڈ راغلی زموږ ایریا کې نو دلته کې کوم خاص کر متاثرین دي هغه یې سمداد نه شوی بقایا چې دی عام خلکو چې دی بدل کارونه مو اغېستې دي هر څه یې اغېستې دي او چې کوم متاثرین دي
د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام د خیبر پختونخوا او د فاٹا ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اکرام غنی نہ چکلا سیلاب زپلو کے د وطن کارڈ د تقسیمولو په حق لا مشال ریڈیو تپوسو کو نو د اوایلو.
بنیادی طور چې دا پروگرام شروع شو جن په اولنی مرحله کې منگا دا دغه کړو چې د دې خلکو شناخت چې څوک غریب دی یا څوک مستحق دی دا زمواری مونگا ورکڑی و عوامی نمائندگانو لا او دا آغی پا دقی کی جی مونگا سینیٹرانو لا او دا قومی اسمبلی ممبرانو لا اتا تزرا او دا صوبائی اسمبلی ممبرانو لا زرزر فارمونو ورکڑی و او آغی تا داویلی شیو چی دا بتاسو مستحق خلکو لورکوائی.
حکومتی چارواکی وای چی آئندہ دا پارا غریب تا دا دا حق رسولو دا پارا با دی دا وطن کارڈ مستحق خلکو شناخت دا قومی اسمبلی ممبرانو یا صوبائی اسمبلی ممبرانو پا ذریعہ نکوی بلکہ دا دی دا پارا دی یو سروے شروع کری دا. فواد علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال تا غوژونی سی چې د نړۍ له حال خبر سی.
د پیښور څخه زو بلوچستان ته. د بلوچستان د سرکاري استادانو اتحادیه ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن له اړخه د نهم او لسم د کلنی امتحانونو بایکاټ اعلان شوی دی چې له کبله چې د امتحانونو پروسه له خطر سره مخامخ شوی ده. دا امتحانونه له سبا څخه په ټول بلوچستان کې پیل کیږي. نور حال نیاز موسی خیر لکوي.
په بلوچستان کې د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کوټې تر سایه لاندې د نهم او لسم جماعت کلنی امتحانونه له سبا څخه شروع کیږي. لیکن د امتحانو تر شروع کېدو مخکې د استادانو اتحادیې ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن د امتحانو د بایکاټ اعلان کړی دی چې له کبله د امتحانو پروسه له خطر سره مخامخ شوې ده. د ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن بلوچستان جنرل سیکرټر محمد قاسم او مشال رادیو ته وویل چې د امتحانو لپاره ترسره شوی د پچ یا ټاس پر پروسه او د نورو وجوهاتو پر بنسټ د دوی له حکومت سره اختلافات پیدا شوي. دی زیاتوی حکومت د دغه اختلافات د هوارولو لپاره هیڅ ګام نه دی خسته نو له دغه وجې دوی پر بایکاټ کولو مجبور شوی دی.
پر دې بورډ باندې د چند اساسه د کاروباري اساسه د پروفیشنل خلکو او د چند تنظیمانو پر دې باندې قبضه ده چې هغه خپل د عملې د پسند خلک لګي د پسند سنټران ورکی هغه د سوشن پواله باندې د کاروبار پواله باندې د خلک د کاروبار کی صدا چمو کدا پر کورنډازی باندې کدا سیستم چیرمن صاحب مجھ ته په 15/1/2001 باندې بقاعده مجھ میټینګ وکړي د جی ټی پواله باندې نو پر دې باندې مجھ دا فیصله
محمد قاسم څخه می مخته وپوښتل چې آیا ستاسو له دې بایکاټ څخه به د زده کوونکو پر قیمتي وخت او راتلون کې بد اغیز نه ولویږي؟ دای په دې حق لوای
کشنانو په لازمن په دې کې تاوان نه، لیکن د دې چې د بورډ انتظامیه خصوصا کنټرولر صاحب دې کو سروار منم.
هلته د جی ټی ا د دې بایکاټ په حق له چې مکله د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کنټرولر محمد بلال سره تماس ونیوي نو دا راته وویل چې دوی به پر خپل وخت امتحانونه شروع کوي او د بایکاټ هیڅ اثر بنسې ښکاره. دای وای سباله شروع کیدونکي د نهم او لسم جماعت په کلنی امتحانو کې لټول بلوچستان څخه شاوخوا اویا زره زده کوونکي برخه اخلي. د خلکو په وینا که حکومت دغه ستونزه نه که هواره نو د دوی د بچیانو راتلونکي به له خطر سره مخامخ سي او قیمتي کال به ضایع سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3114 اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشالې ډیو خبرونه وری وخت په پیښور کې د ماخامي 15 بجې شوې دي. نو راځي چې د بوريوال کاکلنا د خبرونو لنډیز وورو.
ل پاکستان څخه ځینې نتایج سوی رپورټونه وایي چې د آی ایس آی د پخوانی مشر کرنل امام مړی موندل شوی دی. رویټرز خبری اژانس لیکي په کونړ ولایت کې د افغان او نیټو ځواکونو د ګډ عملیاتو په ترڅ کې 4 خلک وژل شوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رایټس واچ ډاګ وایي په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 104 ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي د جلال آباد په پیښه کې د یو کس نیولې او په دې پیښه کې د مړو شمیر نن 40 ته ورسید. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې سریلانکا دا وخت د کینیډا پر ضد د درو لوبغاړو په سر 204 اویا منډې کړې دي.
اوردونکو لنډ خبرونه مو د بوريوال کاکل نو اوردل او سیو ریپورت. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د ټولنیز یا سماجی انصاف ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې کڅ هم حکومتونه تلوي چې دوی د خلکو د مسلو د حل کولو کوشش کوي چې ټولو ته پوره انصاف ورکړ شي. خو ځینې خلک شکایتونه کوي چې په اورپی خو مسلو کې ورته انصاف نه دی ورکړ شوی. انیسه اجمل په اسلام آباد کې نو د پاړه مانی مونږ ته حل کوي.
نن د پاکستان په شمول پټولا نړۍ کې د سماجی انصاف نړیواله ورځ مانځل کیږي چې مقصد یې انصاف حاصلولو لپاره خپل کوششونه جاری ساتل دي. د سماجی انصاف نه ترلاسه کولو والا هم دغه رنګي یو مثال د بټو خاندان حلیمه بټو دی. څوک چې د کاروکارې په تور ککړه ده، هغه د تیر یو کال لاسې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د خپل انصاف لپاره ناسته ده. مشال ریډیو ته هغه خپل کیسه داسې وایي: خود او دلتا د پریس کلب مخې ته ناسته یم. زه د مطبوعاتو ډیره شکر گزار یم چې هغې زما ملګرتیا وکړه. اکثر خلک راشي او راته په کور کې د کار کولو لپاره وایي. زه ورته وایم چې زه خو دلتا په سړک صرف د انصاف اغستو لپاره ناسته یم. دا ټول چې وو ځان سره د بټو نوم لګي دا خو وس بټو جوړ شول، خو زه د مخکې نه د بټو خاندان حصه یم. او کدوی ځان ته د بټو خاندان حصه وایي نو بیا یو بټو هور لا انصاف فولې نه ورکوي. زه په دې سړک صرف د انصاف اغستو لپاره ناسته یم. پاکستان کے ڈیر تعلیم یافتہ کسان داسی دی چې د سندونو لرلو باوجود ورتا روزگار نه ورکړی کیږي. ڈاکٹر امیر او دغسی نور دیرش ڈاکٹران چاچی په ڈاکٹرۍ کې سپیشلائزیشن کړی دی. هغه وایي چې کدا سل هغې ته روزگار ورنکړی شو نو هغه به په ګډه د پارلیمان مخې ته خپلې ډیگریانې سوځوي. هغه زیاتوي ډیر خلک د ترهګرۍ له وجې زیانمند شوی دی. او په دې کې ډیر داسې لیکوال او صحافیان دي چې د هغې د ترهګرۍ له وجې کورونه او روزګار ته زیان رسیدلی دی. خو حکومت ورلا تر دې دمه انصاف نه دی ورکړی. قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي یو صحافي مشال ریډیو ته وایي د انصاف نړیوالې ورځ په حق لا د بشري حقوقو کارپوها سمر من الله وایي
قوانین جوړ شوی دی خلکو له انصاف ورکولو لا یا دا څنګه چې څومره په سند کې دا ښځې اوس پورې ناست دي انصاف لا یا نور پاکستان کې دي نو آخر دوی ته انصاف ملاوی گی ولې نه پکار دې دی را دا مقصد دی چې په دې مونږ خبره وکړو په دې لکوندې سوچ او غور وکړو چې هغه کوم وجه نه چې دې خلکو پورې دا انصاف نه رسي نو هلو به د مقصد وي حقوق له آواز هم نه شي اوچتوالی مطلب هر طبقے هغه خلک چې دي هر طبقے کې اخیو ته انصاف نه ملاوي گی.
انیس اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
روس ته تر دې چې واشنگټن څو ورځې مخکې په پاکستان نیوکه وکړه او ویل ک دغه هیواد اصلاحاتو ته مخه نه کړي نو لوی بې ثباتۍ سره به مخامخ شي. اسلام آباد نن ویل چې په سیمه کې سوله او پرمختګ نه یوازې د پاکستان بلکې د نړیوالو په ګټه هم دی. په دې اړه سلطان محمد سرور د ایسوسییټډ پریس د مقالې غټ ټکی درته وړاندې کوي.
ورسته لیدې چې واشنگټن وویل که پاکستان اصلاحاتو ته مخه نکړي نو کېدای شي له لوی بې ثباتۍ او ناکراری سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت نن وویل چې په سیمه کې امنیت او پراختیا نه یوازې د پاکستان بلکې د نړیوال امنیت لپاره هم مهمه ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر د تیرې جمعې په ورځ وویل پاکستان د داسې لوی بې ثباتۍ له خطر سره مخامخ دی چې په افغانستان کې د امریکا زیارونو ته هم ګواښ جوړوي. هیلری کلینتن وویل چې پاکستان ښایي اصلاحات پلي کړي او امریکایي ضد احساساتو ته دې لمن نه وهي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې مهال کوي چې د امریکا د سفارت د یو کارکوونکي لخوا د دوو پاکستانیانو وژنې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې سختې کړکیچنې کړي دي. امریکا وایي چې ریمونز ډیویس د غلو په مقابل کې د خپل ځانه د دفاع لپاره اقدام کړی او ډیپلوماتیک مسؤلیت لري، خو د پاکستان حکومت له دریو اونیو راهیسې نوموړی په بند کې ساتلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې وویل چې د پاکستان نظر دا دی چې د آسیا په جنوب کې سوله، ثبات او پرمختګ نه یوازې د پاکستان لپاره مهم دي بلکې نړیوال اړخونه او نتایج هم لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په نړیوال ټولنې غږ کړی چې د اسلام آباد د زیارونو ملاتړ وکړي چې غواړي له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د ترقی او امنیت په برخو کې همکاري وکړي. دا ښکاري چې د ریمونز ډیویس لانجې د پاکستان په حکومت کې دننه اختلافات رامنځته کړي دي. د پاکستان حکومت د پارن او پلانګ ترمنځ پاتې دی. لیوی خوا واشنگټن د ډیویس د خوشی کولو لپاره پرې فشار اچولی، خو بل خواته ولس د دو پاکستانیانو په وژل کېدو سخت خپه دی. د پاکستان د واکمن پیپلز ګوند ویاندې فوزیه وهاب چې څو ورځې مخکې له خبرو داسې څرګنده شوه چې د ډیویس د ډیپلوماتیک مسؤلیت په اړه د امریکا د دریځ پلوي کوي او خلک یې سخت په غوسه کړل، د شنبه په ورځ استعفا وکړه. هغې وویل چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د ګوند دریځ پورې کوم ارتباط نه لري. بلخوانن د یک شنبه په ورځ په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتو کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. جګړه د مومندو په ایجنسی کې شوې او 4 عسکر هم پکې ټپیان شوي دي.
داود مشالریو، داود سلطان محمد چې تاسو ته یې مقاله وړاندې کوله. د غرنګ اوریدونکو، وس یو بل نړیوال خبر. د افغانستان د جلال آباد خار د بدمنۍ په پرونی پیخه کې د وجل شو کسانو شمیر 40 او د جوبل کسانو 70 ته رسیدل دي. بلبل افغان ولسمشر حمید کرزی د جلال آباد په پرونی پیخه کې د ولسی خلکو په مرګ جوبلا خفغان سرګند کړی دی. طالبانو د پیخه مسولیت قبول کړی دی. نور حال په جلال آباد کې د مشالریو خبريال نقیبالله متون والا کوي.
په جلال آباد کې د کابل بانک پر یو څانګه د وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې ځنمرګي برید او چودنو کې د وژل شویو شمېره روغتیا چارواکو څلوېښتو تنو ته لوړ ښودلې او وایي چې ټپیان هم 70 تنه شاوخوا دي. د ننګرهار د روغتون مشر ډاکټر سیف الرحمن ابراهیم خیل وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ولسی خلک او امنیتي ځواکونه دواړه شامل دي. د ننګرهار د ولی ویند احمد زی عبدالزای هم په پیښه کې د 2 تنو د ټپي کېدو پخلی کوي او وایي چې د وژل شویو شمېر ښایي له 150 تنو پورته وي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان مل پاسوال امین الله مرخل هم مني چې د 2 تنه سرتېري په پرونی پیښه کې برسېرن ټپیان شوي دي. دا برید چې پرون غرمه نږدې 12 بجې پیل او تر ماښامه وغځېد، عیني شاهدانو په کې د برخوالو ځانمرګو برید کوونکو شمېره 9 تنه وښوده. د ولی ویند هم دا شمېره مني. وایي دوه بریدګرو د دې تر څنګ چې ورسره د لاسي بمونو په چولو سره نور خلک هم وژلي، خپل ځانونه هم وژلي، خو 15 نورې امنیتي ځواکونه په ډزو وژل. طالبان ذبیح الله مجاهد بیا په پیښه کې د 15 ولسی خلکو د ټپي کېدو پخلی او 19 امنیتي ځواکونو د وژنې ادعا کوي او وایي چې کابل بانک ته درې ځانمرګي ملګري ننوتي وو او په وینا یې دوی ځانونه پورې تړلې ناچاو د توکي وچول او دریم چې د دوی مشر و د پیښې لځایه بیرته ژوندی وتلی. دا پیښه هغه مهال وشوه چې امنیتي سرتېري په ماشونو پسې بانک ته ورغلي وو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
او اوس په منځني ختیځ کې د روان بدلون په اړه یو رپورت د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره رائټس واچ ډاګ وای په لیبیا کې د احتجاج په ترڅ کې د وجل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 140 ته رسیدلی دی. بلخوا په بحرین کې هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. نور حال د مشال ایډیو همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په لیبیا کې د ولسمشر کرنل قذافی پر ضد روانو مظاهرو په لړ کې حکومت په بهرني خبريالانو، انټرنیټ او ټلویزیون چینلونو باندې بندیز لګولی چې لواجې له هلته ځخه واضح معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي. خو بی بی سی او رایټرز خبري اجانس د عیني شاهدونو له خلیلې کې چې د یک شنبه په ورځ هم د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشتی روانې وي. د عیني شاهدونو په وینا په دې اوسنیو نشتو کې 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. دغه 15 کسان هغه وخت وژل شوي چې کله په یو جنازه باندې عسکرو ډزې وکړې. د عیني شاهدونو په وینا د ودانیو پر سر ناست نشان چې عسکر مظاهره چان په ډزولي او لاندې بیا د مظاهره چانو او عسکرو ترمنځ مخامخ جګړه ده. د یو ډاکټر په وینا په شار کې د دوزخ منظر دی او د ټولو ورځ داسې ټپیان لیدلي چې پکې څوک په سر او څوک په سینه په ګولۍ وشتل شوی دی. د په وینا د جنو پکې لاس او د جنو پښې ماتې دي او له هر لوري د ډزو ژغونو تر غوښو کېږي. د احمد په نوم یو بل عیني شاهد الجزیره ټلویزیون ته ویلي چې په بنغازی ښار کې دومره وژنې شوي چې مثال یې نستا او د داسې منظر نه لیدلی وو او نه هم اوریدلی وو. تر دې وړاندې د جمعې پر ورځ د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي وو چې په لیبیا کې په روانو مظاهرو کې د مړو شمیر 4 ته رسیدلې دی. بل لور ته په بحرین کې هم د حکومت پر ضد د یک شنبه تر ناوخته پورې مظاهرو دوام درلودې. د بحرین د شیعه حزب اختلاف ګوند وفاق سیکرټري جنرال شیخ علي سلمان د مظاهره چانو په یو غونډه کې د حکومت ضد مظاهرو حمایت کړي او ویلي چې دوی به د تیونس او مصر په شان بدلون راولي. نوموړي دا خبره د یک شنبه پر ورځ د بحرین په پلازمینه مانامه کې په زرګونو احتجاج کوونکو ته وکړه. خو بلخوا د بحرین ولی احد شیخ سلمان بن حماد الخلیفه العربیه ټلویزیون باندې ښکاره سو او په لومړي ځل یو منله چې حکومت د اولس په ځینو بنیادو غوښتنو پر کولو کې ناکامه شوی دی. د یک شنبه پر ورځ په زرګونو کسان د مانامه په پرسکوال کې یو ځل بیا راغونډ سو او هلته کیمپ لګوي. یو شزی رایټرز خبري اجانس ته ویلي موږ اوس له مرګ نه ویریږو، پوز دراسي او موږ دی واوجنی چې دنیا ته معلومه سي چې دوی څومره وحشیان دي. داسې رپورټونه هم دي چې د بحرین د ولی عهد او د حزب اختلاف ترمنځ خبري اترې هم پیل شوې دي او تمه کېږي چې حزب اختلاف په خپلې غوښتنې ډېر ژر د حکومت مخې ته کښېږدي. هلته په یمن او الجیریا کې هم د یک شنبه پر ورځ د حکومتونو پر ضد مظاهرې جاری وي. داسې رپورټونه دي چې په یمن کې د عسکرو او مظاهره چانو ترمنځ نشتې شوي چې په کې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په دې موقع یو مظاهره کوونکی عماد شهید رایټر خبري اجانس ته وویل چې دوی رښتونی بدلون غواړي.
مونږ یو داسې رښتونی بدلون غواړو چې له مخې د حکومت مشر علي عبدالله صالح له منځه لاړ شي او مونږ دته دا ویل غواړو چې کچرته واکمنی کول غواړي نو دی به 25 میلیونه خلک شهیدان کوي.
په الجیریا کې هم پولیس د مظاهره چانو پر ضد له تشدد څخه کار اخلي. ټول سړکونه تړلي او خلک غونډېدو ته نه پرېږدي. یو مظاهره کوونکی رایټرز خبري اجانس ته وویل چې موږ له دې نظام څخه تنګ شوي یو او حکومت نسکورول غواړو.
په لیبیا او بحرین کې د حکومتونو پر ضد مود عبدالحی کاکړ رپورټ. په بحرین او په لیبیا او بحرین کې د حکومتونو پر ضد د مظاهرو په اړه مود عبدالحی کاکړ رپورټ واورېدو. هم پدې کې پاتې کېږو. د مصر میرمنې وای دوی د اوسنی انقلاب نیمایي برخه دي او وروسته پاسون د دوی مورال نور هم لوړ کړی دی. دوی د پخوا په پرتله ځان ډیر خوندي احساسوي او هڅه به کوي چې د لا نور حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل مبارزه جاري وساتي. په دې اړه د واشنگټن پوسټ د یوې مقالې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
په قاهره کې میرمنې د خپلې ظاهري بڼې پر خلاف فکر کوي، خو دوی د خندونو نه راوتلي او په دې خبره سره یو خوله دي چې دا یو تاریخي موقع ده او دوی دا موقع نشي ضایع کولی. د 13 ورځو د مظاهرو په ترڅ کې چې د مصر خلکو د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره کولې، د مصر میرمنې او سړی په جلا جلا د التحریر سکوایر ته روانې وې. دوی د امنیتي پوستونه د جلا جلا لارونه تیرېدل، په داسې حال کې چې د میرمنو تلاشي میرمنو او د سړو تلاشي سړو اخیسته. رپورټونه وایي د میرمنو شمیره د سړو په پرتله کمه وه، نو د میرمنو نه د سړو ډېر قطارونه به ولاړو. کله چې د امنیتي پوستونه به دوی سره تیرې شوې، نو بیا به دا تمیز ختم شو او نارینه او ښځینه مصریان به دواړه اوږه په اوږه ولاړو او د مصر د هغه مهال د واکمنۍ خلاف به خپل غږ پورته کولو. دوی د سړو سره په څنګ کې د خپلو سرونو نظرانه ورکړه خو ونه ډار شوې. خو اوس چې د التحریر سکوایر دوی پرېږدي، دوی غواړي خپل ځواک د دې لپاره په کار راولي چې وښایي میرمنې هم کولی شي په ورځني ژوند کې د سړو تر څنګ مبارزه وکړي. د مصر یو سیاسي مشره مروا فاروق وایي دا ډیره جالبه وه چې د دوی د هیواد نارینه او زنانه په لارو کوڅو کې یو ځای ولاړ دي. ډیرو به ویل دا د مصر سباوون دی چې میرمنې او سړي په ګډه د خپلواکۍ لپاره غږ پورته کوي. د سوها عبداللاتی په نوم یوه بله مصری میرمن چې د مصر د بشري حقونو پالونکې ده بیا وایي مصریان د یو نوي هیواد بنسټ ږدي، میرمنې باید تر نورو وړاندې وي چې د خپلو مقصدونو په لاسته راوړلو کې بریالی شي. هغه د مصر د حالاتو نه هیله منه ده، خو تر دې ګړی دا وړاندوینه نشي کولی چې مصری میرمنې به په حقیقت کې زیات حقونه ترلاسه کړي. د نوموړي په وینا لا خو د دې لپاره ډیر سفر په مخ کې دی. په مصر کې میرمنې د نورې عربي نړۍ په پرتله ښه ژوند لري. دوی پسې د ایران غوندې پولیس نه ګرځي چې ځانګړې جامې دې واغوندي، او نه هم د سعودي عربستان د میرمنو په څیر دوی د ګاډو د چلولو نه څوک منع کوي. خو بیا هم د مصر د نارینه په وړاندې د مصري ښځو ژوند محدود دی. د قانون په وړاندې میرمنې د سړو نه ټیټې شمیرل کیږي. دوی په حکومتي کابینه کې غړیتوب لري خو قاضیان یې نشي جوړېدی. دوی د پارلمنت غړي جوړېدای شي خو سیټونه یې محدود دي. دوی ځینې مسلکونه خپلولی شي ولې ټول نه. مصري میرمنې په کم عمر کې د واده سره مخامخ کیږي، طلاق په مشکل اخیستی شي، او د باندې کار کولو په وخت د تشدد او جنسي تیریو ښکار ګرځي، خو وروستیو مظاهرو د دوی مورال لوړ کړی. دیرش کلنه مروه فاروق وایي اوس چې دوی له کوره د باندې وځي، نو ځان ډیر خوندي احساسوي، ځکه دوی ګڼي چې دوی د مصر د انقلاب نیمایي برخوالی وي، او دې کار د زغم یو نوې فضا په هیواد کې رامنځته کړې ده. عبدل ابراهیم حسن په نوم د قاهرې یو اوسیدونکی بیا وایي مصري میرمنې باید د غربي نړۍ د میرمنو په څیر د زیاتې ازادۍ غوښتنه ونه کړي، ځکه چې اسلام لا د مخکې نه دوی ته ډېر ازادي ورکړې ده. دی وایي د اسلام نه وړاندې به میرمنې اخیستل او خرڅول کېدلې، خو اوس داسې نه ده. عبدل وایي دا هم باید ومنل شي چې ښځې د سړو په مقابله کې کمزورې دي. خو د عبدل میرمن سما بیا وایي سړی او ښځې به په راتلونکو ټاکنو کې مهم رول ولوبوي، او هغه اعلانه ده چې ولسواکي به وده وکړي. د عبدل او سما 15 کلنه لور سارا وایي په پارلمنت کې باید د میرمنو سیټونه زیات کړی شي. مصري میرمنې په دې پوهیږي چې په لاره کې اوس هم ډیر خنډونه پراته دي، او خپلې ټولې هیلې دوی نشي ترلاسه کولی. خو وایي دوی که په التحریر سرولارې کې وي او کنه، خو په ژوند کې ډیر بدلون راغلی. مروا فاروق وایي میرمنې چې التحریر سرولارې ته راوتلې بیرته به د کور انګړ ته ستنې نشي.
د مصر میرمنې وایي دوی د اوسني انقلاب نیمایي برخه دي، او وروستي پاڅون د دوی مورال لوړ کړی دی. په دې اړه د واشنگټن پوسټ د یوې مقالې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوله.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
ستاسو خبرې
ممتاز راز اقبال او رحیم شاه په आवाज کې ډېر ښه غانا نشر کوي.
ما ته کندې کوچی غانا نشر کوي.
ما د غزل او د عبدالله مکوري په आवाज کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي ولا تور کې نکري زی ولا
لاست من راکاران ټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګولن منکر سي رکا.
مشال ریډیو ای وړاندې کوي. ایران د جرمنی هغه دوا خبري اعلان خوشی کړي چې په جنسی اړیکو کې ککړې د ایران نی میرمنی سکینه محمدی اشتیانی سره یې مرکه کړې و. جرمنی د ایران د ګام ستایلې او ورسره یې د اړیکو په پیاوړتیا زور راوړې. په دې اړه یو رپورت تاسو پام راګرځو. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا لمخي ایران د جرمني هغه دوه خبري اعلان خوشي کړي چې په جنسي اړیکو کې تورني د سکینه محمدي اشتياني د زوی سره یې مرکه کړې و. د جرمني دوه خبري اعلان مارس هلونګ او جنس کوچ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ایران په تبریز ښار کې نیول شوي وو او دوی ته د شلو میاشتو د قید سزا اورول شوي وه. خو د ایران یو عدالت دغه سزا د $50,000 په جرمانه کې بدله کړه. بلخوا د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان د خبري اعلانو د خوشي کولو پخلی کړی او ویلي دي چې دا خبري اعلان د عدالتي مقدمې وروسته خوشي کړی شوی. د جرمني د دوه خبري اعلانو مارکس هلونګ او د جنس کوچ د خوشي کولو وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایډو وسترویلې د ایران سره د همکارۍ په اهمیت زور راوړې او زیاته کړې ده چې مسلې د جنگ د لارې نشي حل کېدې. ان خبري اجانس لمخي یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایډو وسترویلې او د هغه ایرانی سیال علي اکبر صالحی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا زور راوړو او ویل چې جرمني او ایران په یورپ او منځني ختیځ کې اثر لرونکي هیوادونه دي. دوه چارواکو په دې خبره هم زور راوړو چې جرمني او ایران په سیمه ایزه او نړیواله توګه د مسلو حل کولو په لړ کې لوی رول لوبولی شي. دغه رنګ په دې موقعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که څه هم ایران او جرمني په ځینو مسلو اختلاف لري خو د نوموړي په خبره په ماضي کې شوي پیښې به هیروو او د دوه اړخیزه اړیکو پیاوړتیا ته به پاملرنه کولی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې یوه کتنه د امریکا څخه خپرېدونکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چیلنجونو سره مخ هغه عربي هیوادونه په اړه لیکلي چې د حکمرانانو واک پکې اوږد شوی، د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو تنده ډیره شوې او د بیروزګاری په شر کې اضافه شوې ده. د ورځپاڼې په وینا دا د دې سبب شوې چې په ځینو هیوادونو کې خلک مظاهره کوي او په ځینو نورو کې یې امکانات لدل کیږي. بشیر غوښتر ته د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د څو عربي او منځني ختیځو هیوادونو په اړه داسې شمیرې خبرې کړې چې د دوی اقتصادي پیاوړتیا ښیي، خو دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د دې هیوادونو مشران له یوې ډېرې اوږدې مودې راهیسې په واک کې دي او په دې وروستیو کې پکې د بیروزګارۍ شرحه زیاته شوې ده او همدا لامل دی چې د ځینو پر ضد خلکو مظاهرې پیل کړې او ځینې نور کېدای شي د ورته پیښو سره مخ شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د الجزایر چې دا مهال پکې د حکومت په ضد مظاهرې روانې دي لیکي چې د دې هیواد ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه له 12 کلونو راهیسې په هیواد کې واکمن دی. که څه هم نوموړی د انتخاباتو په نتیجه کې ټاکل شوی و، خو واک ته له رسیدو وروسته یې هیڅکله ټاکنې ونه کړې. د بوتفلیقه د واکمنۍ په مهال په الجزایر کې د اسلامي ملیشو سره حکومتي ځواکونو جګړې وکړې چې په پایله کې داخلي جنگونه پیل شول او خواوشا 2,00,000 خلک پکې مړه شول. الجزایر له 2 لسیزو را په دیخوا د بیړني حالت لاندې دی. د یو بل عربي هیواد بحرین چې دا محلي خلک د حکومت د چپه کولو لپاره لاریونونه کوي، نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د دې هیواد پاچا حماد بن عیسا الخلیفه له 1999 کال راهیسې د هیواد چارې پر مخ بیایي. ورځپاڼه لیکي چې په بحرین کې شیعه مذهبي 80% دي او دا هیواد د تیلو لوی تولیدونکې او د امریکي مهم ملګری دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د اردن په اړه لیکي چې د دې هیواد پاچا عبدالله دویم هم له 1,200 کلونو په واک کې دی، خو اوس د نوموړي په وړاندې خلکو پراخه مظاهرې پیل کړې چې د اردن پاچا یې مجبور کړ خپل کابینه او وزیر اعظم لرې کړي. په اردن کې د دې کال خراب اقتصادي حالت او د بیروزګارۍ د فیصدۍ لوړېدل خلک غوسه کړي دي. لیبیا بل هغه هیواد دی چې خلک یې له واکمن څخه نور تنګ شوي دي او په خلاف یې مظاهرې کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا د دې هیواد مشر معمر قذافی له 2,40 کلونو راهیسې په واک کې دی. د ورځپاڼې له مخې په لیبیا کې 0.4% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. له 2 اونیو راهیسې په یمن کې هم مظاهرې شوې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا له 1,20 کلونو راهیسې د دې هیواد ولسمشر علي عبدالله صالح د لاریون کوونکو د فشار له وجې وعده وکړه چې کله په 2013 کال کې د هغه د واک موده ختم شي نو نوموړی به بیا ځان نه کاندیدي. صالح د پوځیانو تنخواګانې هم پورته کړې او په ټکسونو او بیو کې د کمی اعلان وکړ. د ورځپاڼې په وینا په دې هیواد کې د بیکاری شرح له 30% تر 44% پورې ده او 45% خلک د غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مراکش په حق لیکي چې دا هیواد وخت ناوخت په مغربي سهارا کې د بلتون پاله ځواکونو د بریدونو سره مخ کیږي. د بلتون پالو د تیر کال د نومبر په میاشت کې 11 مراکشي پوځیان ووژل. ورسپان علی کی چې په دې هواد کې 15% خلک د غریبۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او له امریکا څخه 2.6 میلیون ډالر اقتصادي مرستې ترلاسه کوي. نیویارک ټایمز د سوریا هواد په حق لیکي چې له 1.5 کلونو راهیسې واکمن بشار الاسد د خپل پلار د سخت حکومت نه وروسته واک ته ورسید او دغلته یې په نرمه حکومتداري پیل کړه. په دې هواد کې هم خلکو په یو بل د انټرنیټ له لارې غږ وکړو چې لارو کوڅو ته راووزي او د حکومت خلاف دې مظاهره وکړي، خو هیڅوک راونه وتل. د ورځپاڼې په وینا په سوریا کې له 100 تر 400% خلک بیکاره دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د سعودي عرب په حق لیکي چې پاچا عبدالله له 6 کلونو راهیسې پاچاهي کوي او دلته د بیروزګاری شرح یوازې 5.4% ده.
د عربي هیوادونو روانو حالاتو په اړه مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې مقاله د بشیر ګواخ نه واورېده.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړی ډېر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به سوګړي؟
د دې هرڅه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
ډیلی میل ورځپاڼه وایي برتانیا د شهزاده ویلیم او کیټ ترمنځ د واده لپاره تیاری مکمل کړی دی او د بلنې کارډونه یې هم لیکلي دي. د مقالې غټ کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د برتانیې ویب پاڼه ډیلی میل وایي چې د شهزاده ویلیم او د کیټ میډلټن ترمنځ د واده لپاره د میلمنو لیست باندې د ډیر غور او فکر وروسته د بلنې کارډونه خلکو ته لیږل شوي دي. په دې کارډونو کې د سرو زرو استعمال شوي دي. په دې واده کې 1900 میلمنو ته بلنه ورکړل شوې چې پکې د زرو نه زیات د ناوې او د پرنس ویلیم ملګري دي. د ډیلی میل په خبره د برتانیې ملکې په شخصي توګه د بیلابیل هیوادونو سلویختو باچاهانو او شهزادګانو ته بلنه ورکړي چې پکې د منځنی اسیا او د اروپا باچاهان هم شامل دي. په دې لیست کې د اردن پاچا، د ابوظبي شهزاده، د عمان او د برونای سلطان، د بحرین، ملیشیا، تایلند او سعودي عربستان پاچاهان او د جاپان حاکم شامل دي. خدا مهال د دې مشرانو دا بلنه د قبلولو په اړه سندي ویل شوی. ډیلی میل زیاتوي د دې واده لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمنې ته د ګډون دعوت نه دی ورکړل شوی، خو د مئی په میاشت کې ورته بکینګم پالیس ته د راتللو بلنه ورکړې ده. په دې واده کې سړو ته ویل شوی چې یونیفارم یا سوټونه دی واغوندي. که څه هم د ښځو د جامو په اړه څه نه دی ویل شوی، خو ورته ټوپۍ اغوستل به لازمي وي. د ډیلی میل په خبره د برتانیې شاهي ماڼۍ کلارنس هاوس چرته چې شاهي دستورې کیږي، دا خبره تصدیق کړې چې په میلمنو کې به د شاهي کورنۍ 500 غړي هم شامل وي. د دې نه علاوه په دې واده کې د ګډون لپاره د حکومت او د پارلمان 200 غړو او ډیپلوماټانو ته هم بلنه ورکړل شوې چې پکې وزیر اعظم، مرستیال وزیر اعظم او د مخالفه ګوند مشر هم شامل دي. د کلارنس هاوس په خبره د خیر ښیګړې او د بیلابیلو خیراتي ادارو سره تعلق لرونکي تقریبا 80 کسانو ته هم بلنه ورکړل شوې، خو د واده نه وړاندې شاهي ماڼۍ د میلمنو فهرست نه څرګندوي. د واده د مراسمو وروسته به په بکینګم پالیس کې د ملکې په کوربتوب 650 میلمنو ته ناشته هم ورکړل کیږي. ویب پاڼه زیاتوي د برتانیې ملکه دا یقین لري چې د منځني ختیځ د مشرانو ګډون به د برتانیې او د منځني ختیځ د اړیکو لپاره ګټور وي. د واده وروسته به شهزاده ویلیم او د هغه میرمنه کیټ میډلټن د جون په میاشت کې د کینیډا سفر کوي.
دا ملي حمیدزاده چې تاسو ته یې مقاله وړاندې کوله د کیټ ویلیم او د شهزاده چارلس چې کوم شهزاده ویلیم او د هغوی د واده په اړه باندې اوس وخت شوی په پښتونخوا کې 2:06 بجې. نو د بوروال کاکړ نه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان څخه ځینې نتایج سوي رپورټونه وایي چې د آیس آی د پخواني مشر کرنل امام مړی موندل شوی. رویټرز خبري اژانس لیکي په کونړ ولایت کې د افغان او نیټو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 4 شپږ تام خلک وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره وای په لیبیا کې د احتجاج پترس کې د وژل سو کسانو شمیر لږ تر لږه 104 تر رسیدلی. افغان چارواکي وای د جلال آباد په ښار کې د پرونی برید په تور کې یو کس نیولی دی. په دې برید کې د مړو شمیر نن 24 ته ورسید. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په دویمه لوبه کې سریلانکا د کینیډا پر ضد تر اوسه په 88 اورونو کې 344 منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي.
اوردونکو هم دې سره د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه پای ته رسی. سبا سهار به د پښتونخوا په وخت سهار 9 بجې یوارې بیا ستاسو په وړاندې حاضر جو، خو هم په دې سپو پورا په 6 بجې تاسو د مشال ریډیو ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ.